د مشال ریډي اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر گواخم او تاسو په دې خبري غړي کې هر کله وایم ل شپږو څخه تر وو بجو په دې خبرونه کې تاسو بلا بیل ریپورتونه لرو. هله دا چې تاسو موږ سره تر اخره پورې وو سې او د خبرونه را سره واره. لومړی بعد د دې خبرونو لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان په سینټ کې د بحث په وخت ځینو سینټرانو د نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ده او ویل دي چې دا د نگران حکومت واک او اختیار نه دی. د پاکستان په سینټ کې د چمن د پړلت لپاره ملاتړ خول شوی دی او امریکایي ځواکونو په شام کې د ایران ملاتړ لرونکي جنگیالیو ډلې اته کسان وژلي. د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا په ټانک کې بیټنی قام د نومبر په 13مه په جرګه کې پر حکومت غږ کړی چې د دوی په سیمه کې د امنیت لپاره سم ګامونه واخلي. د دې جرګې یو غړي عبدالله ننګیال بیټنی مشال رډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار وشي. هغه زیاته کړه چې د دوی په ضلع کې خلک له ناامنیو دومره ویرېدلې دي چې په کډه کولو سوچ کوي. بلخوا د ټانک ضلع ډپټي کمشنر محمد شعیب خان د جرګې د غوښتنو په اړه مشال رډیو ته وویل چې په دې مسایلو د لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره خبرې روان دي او د پایدار امن لپاره کار پیل شوی دی. د یو بل خبر تر مخه نن د ډېر اسمل خان د درازین د تھانې پولیسو مشال رډیو ته وویل چې د غلطه د تیلو او ګیس برمکونکي شخصي کمپنۍ باندې د وسلوالو په برید کې یو کس وژل شوی او یو لس نور ژوبل دي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان په سینټ کې د نومبر په 13مه په وړاندې شوی یو تحریک د بحث په وخت د بیلابیلو ګوندونو غړو په نگران حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دې ودروي او دا مسله دې منتخب حکومت ته پرېږدي. د جماعت اسلامي سینټر مشتاق احمد خان وویل چې سپریم کورټ ته یې درخواست کړې چې د آئین تر مخه نگران حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسۍ جوړولو واک نه لري. هغه زیاته کړه چې یو وخت پاکستان افغانان د روس په وړاندې د خپل دفاع د ډال په توګه یادول خو اوس یې په زور شړي.
کل جب روس ته حمله کیا تا آپنے کہا تھا کہ
دی وای کله چې روس پر افغانستان حمله کړو تاسو ویل چې افغانان د پاکستان د دفاع جګړه کوي. تاسو افغانان او افغانستان د جوړې ستراتیژي برخه بلله خو تاسو وایي چې دوی له پاکستان وباسي. تاسو نه څه پیدا غوډ شړلو بهیر پیل کړي. زه د دې کار په ضد سپریم کورټ کې درخواست ورکوم.
سپریم کورټ مې ریټ پټیشن پی جارم.
د کورونو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د دې نیوکو په جواب کې وویل چې د ریاست د فیصلې تر مخه د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به ټول غیر قانوني بهرنیانو باسي. نوموړي زیاته کړه چې افغان کډوال نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهرنیان استل کیږي. خو سینیټرانو دغه خبرې رد کړې او د نېشنل پارټي سینیټر طاهر بزنجو وویل چې د پاکستان پولیس په دې کې فرق نه کوي او د ټولو افغانانو پر ضد یې بد سلوک روان ساتلی دی. په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د پاکستان نگران حکومت د غورځنګ د ځپلو پالیسي خپله کړې ده. په سره روغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ شیرزاده مسید د نومبر په 12مه مشال رډیو ته وویل چې د سیمې پولیسو په دې وروستیو کې د غورځنګ د مرکزي کمیټې دوه مشران علمزیب مسید او مولانا زینت الله له جنوبي وزیرستان نیولي او زندانونو ته یې اچولي دي. د مولانا زینت الله وکیل عبدالرحمن وزیر پر مشال رډیو ته ویلي چې په کلي د غداري لس مقدمې جوړې شوې دي. د پاکستان په سینټ کې د بحث په وخت نه د بلوچستان ځینو سینټرانو په نگران حکومت غږ وکړ چې د چمن پرلت غوښتنه دی ومني. سینیټر احمد عمر احمدزی د خپل وینا په وخت وویل چې پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره هیڅوک د پاسپورټ شرط نه مني او په کار ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ سفر بغیر له ویزو وي. سینیټر عابد عظیم او سینیټر مرتضی کامران هم ورته خبرې وکړې. په چمن کې په زرګونو پرلتوالو له تیرو څلیرش ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی دی. دوی چې ډیری یې پنډیان یا د ځایي خلکو په وینا لغړیان دي وایي د افغانستان سره د تګ راتګ پر شناختي کارډ او تذکره وشي. د بلوچستان حکومت چارواکو له دوی سره مذاکرات کړي خو څه نتیجې ته لا تر اوسه نه دي رسیدلي. د شام په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې د ایران له ملاتړه برخمنو جنگیالیو لکتر لګا تغړی وجه شوې دي. فرانس پریس خبری اژانس د جګړې د څارنې دی او بنسټ په حواله نن خبر دغه ورکړی دی. دا بریدونه داسې محل کېږي چې امریکا د دوی پر پوځیانو د برید له کبله یوه ورځ مخکې د ځوابي حملو اعلان کړی و. دا تر دې محله د مشال ریډیو خبرونه. اور جن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس مګورې دل شي د پدې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل درته وایم. د خبر پختونخوا په ټانکی بیتنی امن جرګه شوې ده. په دې جرګه کې څه خبرې وشوې او دا جرګه څه غواړي؟
دا جرګو دا لړۍ روانه ده چې نه کې شو امن غواړو، جنگ نه غواړو، پیدا سي او لار را استر غواړو چې باغې شي تیمور علاقې شپالي هم یو خلکو ته تکلیف نه یو.
هلته په سواد کې قومي جرګې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې د وسوالو پر ضد دې بې توپیر عملیاتو کې او ښه او بد دې پکې نه ګوري.
دهشتګرد یو سر راپورته کوي د هغې په خلاف خلک راغون شوي وو. په هغې کې موږ ریاست ته وایو چې خپله ذمواري پوره کړي، خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکړي.
له پاکستانه د افغان کډوالو وتل دوام لري، هغې چې سن شوي دي په کوم حالت کې؟
ذاتی مشکلات یاد اس کو کاروبار بخو یو کاروبار انکار بخو دلته بیکار بیچاری د اورو قرار د زمم دا یخ موسم م روان د جیسی حالات خراب.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شي او دا هم درته وایو چې زموږ خبرونه د مشال ریډیو په فری یا وړیا ایپ باندې هم تاسو ته خبريږي. هله دا چې له هغه ځای هم اوري لومبي ریپورت ته ورشو. دا د ټانک په اړه دی. د خبر پختونخوا په ټانک ضلع کې امن جرګه شوې ده. په دې جرګه کې د بیتنی قام خلکو برخه اخیستې وه او دا جرګه د مختلفو جرګو لړۍ ده او دوی په ډیرو ځایونو کې هم دا بیتنی قام مختلفې جرګې وکړلې. او په ټانک کې چې کومه جرګه شوې ده په دې جرګه کې یو ځل بیا پر حکومت غږ شوې چې په ټانک ضلع کې د امن په ځای شي او د وسلوالو پر ضد داسې ګامونه واخیستل شي چې خلک تنگ نشي، خلک په تکلیف او په عذاب نشي، بلکې د وسلوالو پر ضد عملیات وشي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع بیټانی قوم مشرانو د نومبر په 12 د امن په نوم جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړی عبدالله ننګیال د بیټانی قوم امن جرګو په باره کې مشال ریډیو ته ویایي.
ریاستی چکم چارواکی دا غوستر خبر وکړه نو هغه نه بعد بیا دوما جرګه په چټولې باندې وکړه او دریم جرګه پرون مرپ ټانک شو وکړه. نو دا جرګو دا لړۍ روانه ده چې لا کې شو امن غواړو، جنگ نه غواړو او خبر واترو داسې یو لار را استل غواړو چې باغې شي یمور علاقې شي امن نه وي او خوشحالي هم وي او خلکو ته تکلیف نه وي. موږ له دواړو غاړو نه بیا بیا خواست کړی ده، موږ سره خواهش خواست ته ننواتې ده جرګه ده مهرباني وکړو موږ وطن شي نور دا بد امني ودرو امن طرف ته لار واره.
د بیټانی قوم یو بل مشر ملک اکبر علی ویایي چې په ضلع کښې که د امن حالات زر ښه نه کړای شول بیا به د سیمې اوسېدونکي په کډې کولو باندې به مجبور وي.
امن جرګې لا دی او دا خلک امن امن نارې وهي. هما ورځې موږ په ټانک بازار شي موږ پولیس بینک تر مخ ولاړي نامعلوم کسان راشي ډزې پې بندې وکړي مرستې یا جای په جای کلو نه خلک واخیستلی سي او پرچه یې په ټټر پرته یو وزلی سوی په جنډولې کښې هم داسې دوه واقعې اوس ولې وړکي کلي کښې داسې اوس هغه یو ریټایر فوجي کس جوماتک کښې وایستلی سوی پرون نه بله ورځ کړي شته نور آس پاس هغه ایس ایچ او عبدالعلي شهید کړلی سوی او دوه کسان کانسټیبل ور سره. نو دې دپاره موږ د امن جرګه غونډه وکړه او موږ هلته دغه نارې موږ سټیټ ته هم وایو او اینټي سټیټ خلکو ته هم دا وایو چې یاره موږ دغه باندې مجبوره وایو چې موږ نقل مکانی باندې مجبوره شو او موږ پنجاب ته او د پاکستان نورو نورو شهرو ته موږ نقل مکانی شروع کړو.
مشال ریډیو چې د ټانک بیټانی قوم امن جرګې غوښتنه د ضلع ډپټي کمیشنر محمد شعیب خان مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل
بیٹنی قوم چې کومه جرګه ده کومه مرکه ده نو دغه رنګې مونږ هم فوج پولیس انتظامیه ټولو مونږ سره په دې باندې متفق یو چې په هر طریقه باندې چې په هر قیمت باندې ټانک ته دلته کښې مونږ امن راولو خوشحالي راولو ترقي راولو نو دا د مونږ د ټولو یو مشترکه جدوجهد یو مشترکه کوشش به وي انشاءالله الله پاک به دې ټولو ته په دې کښې کامیابي ورکوي.
دا د هم یودوي چې د نومبر په یولسمه د ټانک ضلع کړي شانور سیمه کښې ناپېژندلې وسله والې د ټانک پولیسو په ګاډیو باندې برید کړی و او د ډزونو بدلون په نتیجه کښې یې د پولیسو ایس ایچ او سره درې سرتېري وژلي او پنځه نور پرهرجلي کړي وي او د دغې برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې وه. د ټانک بیټانی قوم امن جرګې مشرونه د پاکستان حکومت چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې په دغه څپو باندې همدا اوس موږ واورئ او همداراز په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم زموږ خپرونې تاسو روانې دي، تاسې له هغه ځایه هم موږ اورېدای شي. د سوات قومي جرګې تر سیرو لاندې د ټول ملکنډ ډیویژن په کچه یوه جرګه شوې ده او د دې جرګې ګډونوالو چې له بېلابېلو سیمو ورغلي وو او د بېلابېلو قومونو استازیتوب یې کوو تور پر کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د ترهګرو پر ضد هغه شان کار نه کوي لکه څنګه چې خلک غواړي. دوی دا هم ویلي چې حکومت دې په سیمه کې له اضافي ټیکسونو لګولو او همداراز د خلکو ځمکې په زور اخیستو هم ډډه وکړي. دوی په تیر وختونو کې هم ویلي چې دغلته یوه موټروې جوړیږي نو پکار ده چې دا موټروې د سیند په غاړه جوړه شي او په ځمکو ورنشي، ځکه چې په سوات کې ځمکې ډېر کمی دي، بلکې په ټول ملکنډ ډیویژن کې غریزي سیمې دي، ځمکې د زراعت کمی دي، نو دا خلک وایي چې هغه باید دوران نه شي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ ورو
منګوره په پرسلب کې د سوات قومي جرګې لخوا د ملکنډ ډیویژن نه ضلعونو نه سا دوه نیم سوه سیاسي سماجي تجارتي اتحادیو مشران رابلل شوي ول. جرګې کې مشرانو ملکنډ ډیویژن کې ټیکسونه لګولو، په سیمه کې د حکومت لخوا سیکشن څلورم تر سوري لاندې ځمکې سرکاري کول او د سیمې امن او امان په اړه تفصیلي ویناګانې وکړې. وروسته د جرګې کوربه مختار یوسفزی مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل
د سوات ځمکې چې دي دا د سوات د خلکو ملکیت دی، منګه په هیڅ صورت باندې د سروې پاکستان لاندې نه د خپلو ځمکو د ملکیت نه دسپرداره کیږو، نه دا پوسته ورکوو، نه یو بل ادارې ته ورکو ته دې چې څنګه پخوا مالکانو دسې به اوس مالکانو دا رنګ ایکسپریس وے دا هغه بزی پخوا غلار باندې چې کومه مونږه د سواد خلکو دوی ته ویلې دي او بیا کمیشن دریو کمشنرانو منلې ده زمونږ سره تام نومان باره کې مونږ دا خبره کړې ده چې په دې کې حکومت چې کوم دی ډېره غلطي کوي خاص کر صوبائی پخوانی حکومتونو په دې کې چې دا کوم مذاکرات وکړو پټ په پټه دا هغې په نتیجه کې نن داسې حالات دی چې په مروتو کې یا سوات په نورو بونیر کې سوات کې کله کله داسې حالات را پیدا کیږي چې دهشتګرد یو سر راپورته کوي دا هغې په خلاف خلک راغون شوي وو په هغې کې مونږ ریاست ته وایو چې خپله ذمواري پوره کړي خلکو ته د سر مال او د عزت تحفظ ورکړي
کال 2018 کې د 15 آئین بدلون کې د پخواني قبایلو په رنګ ملکنډ ډیویژن کې هم ټیکس لګولو فیصله شوې چې وروسته د خلکو په احتجاج دغه فیصله د صدارتي حکمنامې تر سوري لاندې د جون کال 2024 پورې غځولی شوې. جرګه کې شریک د دیر سره تعلق لرونکی پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی د پاکستان پیپل پارټۍ د ملکنډ ډیویژن مشر ملک عظمت علي وروسته مشال ډېرو ته وویل چې دا سیمې ځکه د ټیکس جوګه نه دي چې پسمانده دي او کله چې ملکنډ ډیویژن کال 1989 کې د پاکستان سره شاملېدو نو ټیکسونه ورته معاف کړی شوي ول.
په دې جرګه کې یو خبره دا وشوه چې اوس به مونږ په شانګله بونیر سوات دیر ملکنډ باجوړ چترال په دې ځلو کې به مونږ باقاعده دغه شان تنظیمونه جوړو هغه به هم قومي جرګې وي د ملکنډ ډیویژن د جرګې د قومي جرګې شاخ به وي خو ایز ا هول به د ټول ملکنډ ډیویژن یو جرګې خو چې په کومه ضلعه کې فساد جوړیږي بدامنی راځي الته کې زیاتې کیږي د حکومت د ډډې کیږي نو الته کې به دا ټول ملکنډ ډیویژن را جمع کیږي او هغه مخنیوي به کوي.
اخر کې د جرګې ویان خورشید کاکا جی د جرګې اعلامیه کې ویل
دا هم غواړو چې ملکی حکمرانان دي د خلکو د مفاداتو په ځل د اقداماتو پورته کولو نه په سختۍ ډډه وکړي د ځمکو د قبضو لپاره دی د انتظامی افسرانو په ذریعه د سیکشن پور د لګولو د سازش نه لاس په سر شي.
ملکنډ ډیویژن کې د امن پاړه د پاکستان فوج او سکیورټي ادارې وای نوې چوکۍ جوړ کړې شوې. سکیورټي ادارې به چرې هم د سیمه بدامنۍ ته پرې نه دي. بلخوا د ټیکسونو لګولو پاړه د خیبر پښتونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان بیا په مرکز کې د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام بیا ویلي چې دې سیمو کې به ټیکس نه لګولې کیږي. د خلکو ځمکو د سیکشن څلورم تر سوري لاندې راوستو پاړه چارواکي وای چې دغه ټول ځمکې د سیمې د ترقۍ قانون لپاره کارولې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پر شبنم سربیره، پر سمد شبنم سربیره بیلابیل رپورټران زموږ خبر اعلان کوشش کوي چې ساسو پسیمو ساسو پر مسایلو رپورټونه جوړ کړي چې ساسو هغه مسایل حل شي. همدغه سی یو رپورټ ته ورځو. د خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو ویل دي چې نن سهار په درازند سیمه کې وسلوالو د تیلو ګیس د وی شخصي کمپنۍ په کارکونکو حمله وکړه. په دې حمله کې د یو کس د وژل کېدو او د یو لس د ژوبل کېدو رپورت ورکړل شو دی. تر اوسه پورې کومه وسلواله ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې او امنیتي چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې په راتلونکي کې د داسې حملو مخنیوي وکړي او د دې برید پلټنې هم وشي. حقلای د اشتیاق مسجد څخه نور تفصیل ورو
د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 9 بجې په درازنده سیمه کې ناپیژندلې وسله ولې د تیل او ګیس شخصي کمپنی په بدرګه باندې برید کړای دی چې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او یو لس نور پرهرجلې شوی دی. د درازنده تونې اډیشنل ایس ایچ او دین محمد د دغې برید په باره کې مشال ریډیو ته وویل
اپنے گیس والا کپنا ہی رہا یہاں ہا اور اس کا پان زخمیان او یو پکشے شہید دی شہید ڈرائیور دی کپنا خپل ڈرائیور دی کپنا دی گاڑی دا زخمیان سی دی دا کپنا خبر سی پورت دی ناس کا سان دا زخمیان او یو د فرنٹیر کور والے پکشے تو مونو رسے دی او اثر سپریشن شو دی
دی ڈیرا اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوا دوا ترجمان اعزاز محمود ویائی چے دی وسلاولے پبرت کشے دولس کا سان پر ہر جلی شوی دی
اڈے کدا چې کوم خپلې ول سکیورټي الکارانو دوه کارو باندې بار گشت کوله نو او گشت باندې چې کوم دې اٹیک ورته شوی دی نو اخکې یو کس په موقع باندې شهید شوی دی باقي 12 کسان زخمیانو
په دې راځندک شه د تیل او ګیس شخصي کمپنی باندې د برید ذمہوري تر دا وخت پورې چا هم مانلې نه دو خدا دې هم یوداوی چې دراونه میاشت د نومبر په شپې جما هم نه پیژندلې وسلاولې په درازندک شه په الهاج تیل او ګیس کمپنی په بدرګا باندې برید کړای وو او د ډازونو بدلون په نتیجه کې د کمپنی دوا بدرګول وژلې او درې نورې پر هرجلې کړې وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمن پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دین کو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا وسو اوري وس یو بل رپورت ورزو د مومندو کاروباریان او ځایي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د ننګرهار سره د ګوسړی کنډو چې ځینې خلک ګورسل کنډو هم بلی د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي دوی پخوا هم داسې غوښتنې څو څو ځلې کړې دي حکومت وعده وکړې خو بے پرکڑی ندی دا زل د سرحدی چارو یا سیفران د قائمه کمیټه مشر سنټر هلال رحمان مشال ریډیو ته خپل د مومند دي هغه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان لخوا د لارو د خلاصېدو تنظیمات شوی خو د افغانستان لخوا د طالبانو د حکومت چارواکي لا هم سره د لارو په خلاصون نه دي سلا شوی په دې اړه د طالبانو حکومت سندي ویلي چې آیا دا خبره رښتیا ده او کنه شانواز ترګزی په رپورت لري
د مومندو کاروباریان او عام ولس وای د ګورسل کنده ولر د خلاصه شي دوی وای خپل خپلوانو کر په تګ را تک او تر دغه علاوه کاروبارونه هم په ټپه ولاړ دي نو دوی غواړي چې د تیرو ډیر لسو کارونو راسه بند شي ولر دی واپس آزاد کړي شي ووسړی چې ورته ګورسل کنده هم ویل شي د مومندو په بایزو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت سره سرحدي لار لري چې د پیړیو راسته ولسی او کاروباري تګ را تک د پر خلاصه وا په 2009 او لسم کې د عسکري پرشور اورست د غلار بند شوه د بایزو وسیدون کې ملک نادر منان کو داخل مشال رډیو ته وای د غلار باندې دوی د خپلوانو کر په اسانه رسیدل خو ستورخم لار کله کولو او کله بند وي نو خپلوانو کر تګ راتګ په کلون هم نکېږي
اپلو دی پلو دا یو قوم دی یو ممندی یو ورونه دی یو وزیزان دی او دوی د روزانه په بنیاد باندې مړې ژوند دی په دغه بنیاد باندې موز منګه اپلو دی پلو خپلوی دی چې په هغه کې زمنګا روزانه تګ راتګ دی او مړې ژوند دی دی او هغه تګ راتګ په تورخم باندې کیږي او بیل رباط او به د سیوی واجبې ته خپل ځای ته تعویګنو یو خډیر ځای ته پیسې لګی دی غټ تکلیف دی او ډیر خلک په عذابې
په مومندو کې ګورسل کنډو ولې با جوړ کې نو واپس او غاغي پاس هم د ډیر لسو کولونو راسه باندې دا غلارو د خلاصون لپاره په 2019 کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ویلی دا غلارې به شو خو یو مش کې آزاد کړي خو هم دغه نیټې درې واره وځندولې د غلارو د بندښت وجه د مومندو کاروباریا سوای عربستان مومند او مومندو تر ټولو لوی کاروباری میامنډې کې دکان کوي ولې تیر وختونه کوي په دغه لارو تجارت هم کاو د مشاد رډیو دغه پښتنې داسې جواب کړه
پنجاب په علاقه باندې که څومره جګړه وشي خو تور خدغه نه بندېږي واګه بارډر خو که دلته په هر ځای کې کار وشو د پاکستان په ګوټ ګوټ کې کار وشو نو موږ ته غلام خان بندېږي چمن لارې بندېږي موږ ته ګورسل بندې موږ ته نو واپس لارې بندېږي ولې پښتون بیل چې کوم پروت افغانستان سره د دې څه ګناه ده
عربستان مومن زیات کړه د تورخم په لار سامان راغوختل دوی ته په تاوان تمامېږي او هغه داسې چې که دوی د جلال آباد نه او یا به جلال آباد ته تجارت کوي نو د تورخم لار ورته یو په درې فاصله او خرچه کې زیاته پریوزی د زیاته کړه
خبره د سیده چې خپل ما روزګار کړی د افغانستان نه تل راغلی ما په دې لار باندې موږ ته گاډه را رسی کنه نو اغل ته به تورخم ته را رسی دومره فایده ده د ډیری خلکو خلکو ته مردان ول خلکو ته سبي ول خلکو ته فشار ول خلکو ته
د بایزو یو بل وسیدونکو او د کلیوال کونسل اول چیرمن ملک نورلا بایزي مشادر دی ته ول د خپل هم په دغه لارو تجارت کړي او د دبا ډیره ګټه کیده
د دې تاجه تجاران چې واغه ټول توانن شوی دي هغه تجارت پرې خغه ډریورانو چې مطلب کملاروي په کوشتونو باندې هغه غلاروي واپس خرڅې کړي نو ډیر غټ نقصان ده د وژنه شوی
په سنټ کې د سفراند قائمه کمیټه مشر سنټر هلال رحمان مشال رو ته ول دوه وار د دغه لارې د خلاصون لپاره کوشش کړي د پاکستان د اړخه د کسٹم او سرحدي تنظیم هیڅ مسله هم نشته البته د افغانستان تیر منتخب حکومت کې تویل شو چې د هغې خوا کوم تنظیمات نه دي شوي او د زیاته کړه چې موجوده وخت کې هم دوی تیار دي خو د افغانستان لخوا د سرحدي لارو د خلاصون لپاره کوم رقم ګام نه دی پورته شوی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ په دې وروستیو کې په جنوبي وزیرستان کې په بر او لر ضلعو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان نیول شوي دي او زندانونو ته اچول شوي د بر جنوبي وزیرستان لپاره د غورځنګ یو مشر شیرزاده مسید له مشال ریډیو سره په خبرو کې خپل دوه بندي ملګري عالمزیب مسید او مولانا زینت الله یاد کړي او ویل دي چې د پاکستان نگران حکومت او امنیتي ځواکونو د غورځنګ د ختمولو زپلو پالیسی پر مخ وړي خو ځایی انتظامیه دا خبره نه مني او دوی وایي چې د امنیت لپاره کار کوي په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان موجوده نگران حکومت د دوی ګڼ شمیر مرګري زنداني کړي دي په دغې برعکس شیرزاده مسید ویایي
په دغه موجوده نگران حکومت کې چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګري سره کوم چال چلند راوندی دغه ډېر افسوسناک او دردناک دی چې په دا څو ورځې شي د میژو یو مرکزي رهنما عالمزیب مسید هغه گرفتار شو د تنګي بودینزی او یو د سیټي تونې ډي ای خان اف آی آر و په بیا هغه باندې وکیلونه چار وکړل زمينات وشو نو په هغه نه بچ د جیل په دروازه وود بیا د ډي سي طرف تری ام پی او د ټر په شروع غا چې هغه بیا د وبره گرفتار کړ ډي ای خان جیل بیا ور او درې ورځې مخکې د میژو د وڼو یو ملګری دی مولانا زینت الله چې د میژو مرکزی کمیټې ممبر هم دی هغه هم د وڼو څخه مخکې زړه پیاري نه په شروع وخستی وي په هغه شي گرفتار کوم پریس په جیل شه د میژو نور ملګری هم چې درمان زاکیم او ګیلمان وزیر دغه هم گرفتار شول د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګری چمتو دي قرآن نه مبارزه د قانون او د آئین مطابق مبارزه دو میش په دغه سر دوامدار اسوتی
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکز جی کور کمیٹی غړای مولانا جنت الله پټنګ ضلع کې وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مولانا جنت الله په لاس اف آی آر کې گرفتار کړای دی
جمع کرمنٹ
دی سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان لطرفا 24 اکتوبر جاری شوی یو نوٹیفیکیشن کشی ویلی شوی دی چې د عام نظم گڈوڑی اندیشنه په وجا عالمزیب ماسید د درې ایم پی او قانون لوندې د دیرشت ورځې د پورا ډیر اسماعیل خان زندان ته د لاجل امر جاری کړای شوی دی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
خبر کا ہر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو هم کوئ شئ د مشال ریډیو سره پاتې شئ او ځان په بیلابیلو مسایلو خبر کئ، معلومات ترلاسه کئ چې څه ستاسو خوا شو روان دي په سیمه کې، څه روان دي په دنیا کې، څه کیسې دي. اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی، راځئ چې دا واورو. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې بیټنی قام نن په یو جرګه کې پر حکومت غږ کړی چې د دوی په سیمه کې د امن لپاره سم ګامونه والي. د دې جرګې غړو مشال ریډیو ته وویل چې ټولې جرګې پر حکومت دا غږ وکړو چې د وسوالو پر ضد داسې بې توپیره کاروایی وشي چې ځایي خلک په تکلیف نه کړي. د ټانګ ضلع ډیپټي کمشنر محمد شعیب خان هم د جرګې غوښتنې منلی او هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې اړه به د ولسونو سره یو ځای کار کوي. نن د ډېر اسمل خان د درازین د تاڼې پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د تیلو ګیس برمکونکي شخصي کمپنۍ باندې برید شوی چې پکې یو کس چې دغه کمپنۍ ساتونکی و وژل شوی او یو لس نور ژوبل شوي دي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان په سینټ کې نن په وړاندې شوي یو تحریک د باس په وخت د بیلابیلو ګوندونو غړو پر نگران حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دې ودروي او دا مسله دې منتخب حکومت ته پرېږدي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې په دې اړه سپریم کورټ ته درخواست ورکوي چې د آئین تر مخه نگران حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسۍ جوړولو واک نه لري. هغه زیاته کړه چې یو وخت پاکستان افغانان د روس په وړاندې د خپل دفاع جګړه کوونکي بلل، خو اوس یې په زور وباسي. په سینټ کې د کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د دې نیوکو په ځواب کې وویل چې د ریاست د فیصلې تر مخه د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به ټول غیر قانوني بهرنی نوباسي او یوازې افغان کډوال نه دي. د پاکستان په سینټ کې د بحث په وخت نن د بلوچستان ځینو سینټرانو پر نگران حکومت غږ وکړ چې د چمن پرلت غوښتنې دی ومني. په چمن کې په زرګونو پرلتوال له تیرو څلیرویشتو ورځو راهیسې احتجاج روان ساتلی دی او دوی وایي چې افغانستان ته دی د تګ راتګ لپاره د شناختي کارډ او تذکرې په درلودو سره اجازه ورکړي. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم یو رپورټ ته ورځو د کډوالو په اړه باندې. دا رپورټ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې ټول هغه بهرنیان چې د دوی په وینا غیر قانوني په پاکستان کې اوسېدل د ایستلو چاره اپیل کړې ده. په دې کې بې اسناد افغانان هم وستل کیږي. د دوی پر ضد باندې عملیات روان دي او د اسناد لرونکو افغان کډوال هم ډیر داسې دي چې هغه هم پاکستان پرېخه دي او دوی وایي چې پاکستان ځکه پرې دي چې هغه تر ټولو مسایل زیات شوي دي. د کډوالو په نه د اسناد درلودو باوجود پولیسو او انتظامی پازابول زوروی او مجبور دي چې افغانستان ته ستانه شي. د افغان کډوالو په وینا چې له څلورو یا پنځو ورځو راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د کم مخې ته د رجسټریشن په انتظار ولاړ دي. البته په لوړګي او تورخم کې دا کیسه روانه ده. همداراز دا چې اوس په تورخم کې څه صورت حال دی په دې اړه نور حل فرحت شینواری.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې بیګاش په خو او شاد درې زره او درې څلوېخت بی اسناد افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته وړیدل او دې سره د نومبر 12 نیټه پورې یوازې په تورخم افغانستان ته د اوختو افغان کډوالو شمیره 2,20,000 نه پورته شو. په بلوچستان کې د یو این ایچ سی آر د دفتر لمخې د نومبر 12 نیټې پورې په چمن افغانستان ته د اوختو افغان کډوالو شمیره 90,000 نه پورته شوه. د خیبر او چمن انتظامی چارواک ویلی چې نن د نومبر په 13مه نیټه به هم د بی اسناد افغان کډوالو ثبتولو او استنیدو لړۍ دوام لري او ښایي نن تر شپې ناوخته پورې دغه شمیره نوره هم زیاته شي. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال غلام محمد مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده د ستنېدو په دې عمل کې راسره نرمي وشي.
بچو ته اڑو گزارا تے روانہ تا پنجہ دیش کال ہم دل دوش پاکستان کے کورونا زیم نشترے وخوال کی منگ دانو کار بوشی کارڈ شترے مگر ما آواز را وچ کارڈ والا ہم نیسی کارڈ اخلی شکایت کین چکایت آواز دغه آواز لگ وخرا گنو غڑا مہربانی بے حکومت
یو بل افغان کڈوال کریم اللہ لنڈی کھتل نکڑ بار کڑ یو ننگرار تا روان دی او دی وای چ دل تے دلاس مزدوری کھولا او اس چی حل تلاڈ شی نو سازباب نلری
مون خدا سی کار کو دلتا بازار کی لزگاڑی چلے ولی مطلب دنیا کرتا کڑے سلاڈ کڑے مونږ دغه غریب کار خلک روان ننګرهار ولایت یو بنس کې خدا سي شي یخنی دورور ډیره یخنی دا زما شومان ته ډیر زیان رسیږي بل دغه نه باران روان نه اوریږي ما شومان دې کې مشکلات لري ایس اسباب مونږ نه لري.
په پاکستان کې میشتو بی اسناد غیر ملکی وګړو ته لدې ملک وثول لپاره ورکړل شوی مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوی او په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده. همدارنګ ډان ورځپاڼې نن د نومبر په 13مه نیټه د کلا سیف الله مرستیال کمشنر له کوله لیکلي چې بلوچستان حکومت هلته افغانستان سره په پوله باندې درې نورې سرحدي لارې خلاصوي چې بې اسناد افغان کډوالو ستنېدو لړۍ ورسره تیزه شي او پاکستان طالبانو حکومت هم په دې خبر کړی چې د نومبر 13مه نیټې نه به دا درې لارې پرانستل شي خو بیا طالب چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په بلوچستان کې چارواکي وایي یوه لار به په کلا سیف الله کې پرانیزي او دوه نورې لارې به په چاغي ضله کې خلاصې کړي. دوی وایي دا مهال په چمن سرحدي پوله باندې ډېر بیروبار دی او هلته د پاکستان امیګریشن عملی او نورو سرکاري ادارو ته د بلوچستان او نورو صوبو نه ورتلونکو افغان کډوالو ثبتولو او افغانستان ته ستنولو کې یو لړ مشکلات راپېښ شوي. په عین حال کې د سند داخله چارو محکمې لخوا په تیار کړل شوی رپورت کې ویل شوی چې پاکستان ته راغلو بی اسناد غیر ملکی وګړو تر ټولو زیاته سند صوبا متاثر کړي. د سند داخله چارو محکمې ویلي چې دا مهال په سند کې وی اندازې مطابق 3000 افغان کډوال په پیوار کارډونو او 18000 پکې په افغان سټیزن کارډونو باندې ژوند کوي خو بیا په یو لوی شمیره کې نارجستر یا بی اسناد افغان کډوال او ورسره د برما او بنگال کډوال هم پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجستر افغان کډوال موجود دي او بیا په همدومره شمیره کې دلته نارجستره یا بی اسناد افغان کډوال هم شتون لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته هر ورځ 14 غنټې خبريږي. لکه څنګه چې تاسو لږ مخکې له فرهاد شینواری واوریدل چې د افغان کډوالو د وتلو سلسله روانه ده له پاکستانه، د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې لخپل خاورې بے اسناد او غیر قانوني کډوال وباسي. خو په پاکستان کې ځینی افغانان نوایي چې دوی سره اسناد هم شته دي، کارډونه هم ورسره شته دي، رجستریشن یې هم شته دي، خو بیا هم پولیس ورځي او دوی یې په عذابوي، په تکلیفوي. نن د پاکستان په سنټ کې ځینو سنټرانو هم په دې اړه باندې خبرې وکړې، خصوصا د جمعیت علما اسلام فی ګوند سنټر غفور حیدری ویل چې د پولیسو دا کار ډیر د شرم خبره ده. خو بل خو د پاکستان پولیسو په وار وار دا تورونه رد کړی دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا پاکستان حکومت د نومبر د ړومبې نیټې بیا اسناد کډوال د ملک نه د وستلو لړۍ شروع کړې چې ورسره اسناد لرونکو افغان کډوالو پتک کې هم سیواوالې راغلي. په نوخار داخلو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د کیمپ مخې ته اسناد لرونکو افغان کډوال افغانستان ته د واپس لو لپاره د رجستریشن په انتظار دي. د اسلام آباد نه ستانی شوی رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې باید دوی زر تر زره افغانستان ته الیږي چې هلته د معاش او سیدو زمینی برابر کړي.
خوشاله یې دلته خو اوس دا مهرباني و کې خو وخت مو تیر کړی دی. مهربانی دی وکي دا دغه حال دی راته راو باسي دغه دی زاینه دی مو باسي رخصت دی مو کې خپایا او عزت سره د دوی به ډیره مننه نه دا لانجا چې شروع وسوله مونږ سره خپل پیور کارت دی حکم نوټس چې دوی بیا جاری کوي هغه نوټس سم را سره دی هغه مې ور وخو دی مکان مالک ته پولیسانو دوه درې زما دوه ترونه اړولې دی وسوغه وطن کې ناشته نیولې دی ریپورت کړی دی نو پولیسان روزانه راتله مونږ کوړه چاپی را باندې ولې هغه ته مونږ ول چې وروره کډی مو تړلې روان دي.
د ملګرو ملتونو ته کډوالو ادارې یو ان سی آر سره مو د کډوالو د ستونزو او د اوګد انتظار په اړه درې ورځې د خبرو کولو کوشش وکړو خو زموږ خاصو ته جواب را نکړو. اسناد لرونکو افغان کډوال صاحب ګل مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر د ډومبې نیټې نه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو پر ضد عملیاتو کې پولیس هغوی هم زوروي نو مجبور دي چې افغانستان ته لاړ شي.
ٹوکن ہم شتہ عرص شتہ مکسر حکومتی اسناد مکسر شتہ مکسر پارشی ہم شتہ مہربانی ہو کہ غور تو مکتب اول شور تم افغانی ہم تم کو جگہ نہیں دے گا نو دے دیو وجہ نور رکھ چر تخ کہ مکسر نسیار والا پوش والے مہربانی دیو کی کہ دو لس گھنٹے ڈپٹی کئی نو شپاڑس گھنٹے دیو کی دا دو دوی مہربانی اور منگ بہ دی جانا لگ پہ عزت لاڑ شو.
دا خیبر پختونخوا او اسلام آباد پولیسو دا تورونه رد کړی او ویلی دی چې صرف هغه افغان کډوال نیسی چې ورسره اسناد نوی. یو بل افغان کډوال ضیاء الدین مشال ریډیو ته ویل چې لشپګ ورځو راسي د رجستریشن په انتظار دي خو د سرپنا نه لرلو په وجه کورنۍ لا د سړک په غاړه د یخنۍ نه د بچکیدو انتظام کړی دی.
یو کس راځي لمبر ولیکي لاړ سي بیا بل ورځ بل کس راځي وای لمبر نه غلط سوی بیا لاړ سي او اوس د ډیر د تنګي د وجه نه مو ماشومان د لاندې ځای جوړ کړی دی او لاندې غزای ټول خټې دی د یخنۍ د وجه مترپال او پلاستیک د پاسه نه پاچولې دي او مونږ ته دا کار وکړه چې مونږ ته لمبر راکې او مونږ لاړ شو.
د خیبر پختونخوا د کورنو چارو د ادارې د نومبر د 12 په خپل رپورت کې ویلي چې د ستمبر د 12 نه د نومبر د 12 پورې د تورخم د لارې 200 او شپږ زره بیا اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پی خبر.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونی خبرونه سروې کې له مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوئی مرکه لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروې اونی خبرونه د نهه پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 11:30 بجې پر ریډیو تکراری واوره.
او رضونکو تاسو کولای شئ چې سروې او نیز خبرونه چې د خزو په اړه باندې د سبا په ژوندۍ بڼه واوره او همداراز وی ګورئ په فیسبوک باندې او د مشال ریډیو په یوټیوب تاسو دا په ویډیوي شکل باندې خبريږي نو هله دا چې ورته راشي او وی ګوري چې ملمنه څوک ده او څه خبرې پکې روانې دي. تاسو د خبرونو ته ټلیفون هم کوي شي پر دې سربېره د مشال ریډیو په 14 غنټو خبرونه کې بلابل اونیزی نور خبرونه هم تاسو نشریږي نو هله دا چې وایره د افغان کډوالو په مسله کې پاتې کیږي او د هغه افغان کډوالو حال راخلو چې افغانستان ته تللې دي. دوی وایي چې په سخ ژمي کې افغانستان ته په داسې حال کې ستانه شول چې د پاکستان پولیسو او حکومت ورسره د ډېر څه د ستنولو اجازه نه ورکوله. مثلا دوی ته ویل شوی چې له 50,000 روپیو څخه ډېر روپۍ تاسې نشئ افغانستان ته د ځان سره وړلی. دوی هلته په څه حال کې دي وایا دوی خپل کورونه لري. په دې اړه د امید ظهیر مل رپورټ اورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لیوي جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه د راستنیدونکو ماشومانو د هغوی د کورنیو وضعیت اندېښنه ښودلې او وایي دوی په بیړني ډول خوړو اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فریدالله مشفق یو ویډیو هم خپره کړې چې هغه پکې له راستنه شویو افغانانو سره د ډېرو مرستو غوښتنه کوي. خغله مشفق چې تورخم ته تللی وای
د اټکل له مخې هر ورځ نږدې 20,000 کسان راستنېږي. کوچني ماشومان هم شته چې له هیڅ شي درلودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېری کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیایي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي، خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250,000 تنه خوده لري. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 270 خزیوي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندانه خوشي او افغانستان ته استول شوي. ورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارې لشپږ زرو زیات افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپله اکسپانډر راستنیدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې، خو وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې اړولې او د سرپناه په ګډون هیڅ هم نه لري.
دغه مشکلات یو ورځ ته اقتصادي مشکلات دي، یا ته څو کاروبار بخو یو کاروبار انکار بنکاو. دلته بیکاره بیکاری د ورور قرار دي. زمام دا یخ موسم مخ روان دي، دغه حالات خراب دي ورور. دغه حال ده
عبدالرحمن پونوم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کته سهم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 10,000 افغانۍ ورکول کړي، خو ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوي د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تام کوم واړو واړو بچی را پغاړه دي. تین دوه ورګون چې لورګانی دي شرخور دي
د پاکستان حکومت لومړی د نږدې 1.5 میلیون هغو افغانانو ستنولو عملیات پیل کړي چې په دې هېواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري، خو چارواکو دا ګوت څنډنه هم کړې چې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو له ویستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو وستو لړې هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوې دي.
اوریدونکو تاسو د ستنو شو افغان کډوالو په اړه د امید زهیرمل رپورت واورید. د افغان کډوالو په اړه موږ تاسو بلا بل ویډیوګانې هم لرو. دا ویډیوګانې تاسو د مشال ریډیو په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې، همدارنګه د مشال ریډیو په انسټاګرام او ترڅنګ پر فیسبوک هم کتلی شي. تر ټولو خزه د ویډیوګان لپاره اغه یوټیوب دی. تاسو ورشي الته د مشال ریډیو بکې سرچ کې وی لټوي، هغه به تاسو را پیدا شي او تاسو کې زموږ ټولي تفریحي او خبری ویډیوګان کتل شي. په هغه کې د افغان کډوالو په اړه باندې هم مختلف ویډیوګان دي تاسو کتل شي او د دوستانو سره هم شریکوي شي. یوټیوب کې نور څه دي دا هم وره.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
نو بالکل اوریدونکو تاسو ورشي یوټیوب ته په خپل موبایل کې هم ورتللی شئ، په کمپیوټر او په آیپیډونو کې هم تاسو ورتللی شئ او په آرام باندې ته ویډیوګانې کتلی شئ. اوس تاسو یو بل رپورټ دراورو. دا رپورټ د بلوچستان په اړه دی. د پاکستان د نورو سیبو په څیر په بلوچستان کې هم په کالجون کې هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په څیر ډیګري ورکوي، خو د یو شمیر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخله د نه برابر ده. دوی وایي د دې کار یو شمیر وجوهات دي، خو لویه وجه یې د دوی په وینا دا ده چې د تعلیم وزارت د دې پروګرام عملي کولو ته سنجیده نه ده. د کالج د استادانو اتحادیه وایي حکومت کې د دې پروګرام بریالی کېدل غواړي، نو بریالی کېدل غواړي نو به د دوی غوښتنې د دوی له لارښوونو سره سمې پوره کوي. د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکام نه دی، خو د دوی په وینا دا خبره بزیا ده چې د زده کوونکو د جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. په دې مناسب کار کې یو دا هم دی چې ډیر خلک په دې پروګرام باندې خبر هم نه دي، نو زده کوونکي وایي چې په کار ده چې خلک په دې باندې خبر شي، حکومت په دې اړه باندې سنجیده ګامونه واخلي. په دې حقله زموږ همکار بوریوال کاکړ د مختلفو کالجونو د استادانو زده کوونکو سره خبرې کړې دي او تاسو دوباره تفصیلي ریپورت جوړ کړی.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نورو ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کې دا چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 440 کیلومتره لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دو کلونو راهیسې یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د ای ډی ایس یا ایسوسیټ ډیګري آف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور شارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي، نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي، چونکې دوی کوټه پوری نه سي تلای، کوټه د مور ځای ډیر لري ده، یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته یا لاهور ته هغه موږ ته ډیر مسایل نه موږ نه سي تلای، نو یقینا په کار دی. خو فی الحال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتره لري، د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپانی پالیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګري کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د د پوینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګري تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی د سیستونز دي چې سترګې ور باندې نسی پټې دی. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خونو چونکی لتا سره د یونیورسيټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به لسامانو ډکې لیبرټیانی به وی لتا سره به ډیجیټل لایبرریانی وی لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهم ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سي نوي لکه څنګه چې د پهنتون د استادانو وي،
چونکه دا اوس یو هایر سټډي دی، یو اډوانس سټډي دی، دا بی اس سی کوم دی، دا لسله سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي، په دې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي، په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجز کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ایس سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له سلرم له پنځم سیمستر بعد دوی ته سبق وایي.
لکوټی پر 218 کیلومتر پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمی مطابق ګټه و نه رسوله چې د پوینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمی سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو، کوم چې یا چا د پروګرام راړې شي، مطلب د سعودي هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالت یونیورسيټي نسته، نو د الکان بالخصوص سنجونی سي دي هغه بل هایر ایجوکیشن زه خنه پاته کیږي هغه به بی اس یعنی ماستر لیول ډیگری چې دغه تر لاسه کړي هغه ارمانونه چې دي د زمږه پوره نس.
عبدالرحمن زیرک ویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبه د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي، په پالیسیانو کې په وستون نستا، مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي، بل خصوص هایر ایجوکیشن سي دي، کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي، زما خیال دا به لدی کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړ سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړ کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دیل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی، له همدې لارې د نقل کولو مخه نیول کېدی شي او بل دا سمستر نظام دی، نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدی شي او همدا سي استادان له غفلت کار نشي اخیستلې، هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د پوینا ک حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډیت ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي ل کالجونو پیل کړو، خو اوس یې د سوبي ټولو ډیګری کالجونو ته غځولای دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سوي زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړي دي.
دا پروگرام لمړی په 28 کالجونو کې وو، اوس د سوبي په ټولو یعنی 48 ډیګری کالجونو کې فعال دی. مګر زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نوی نو نوی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجود لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی، او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده، نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.